یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د ماسپخین دولس بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ مو په روانه یو ساعته خبرونه کې هرکلی کوو. په دې هیله چې روغ اوسئ. وابورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ننګرهار هڅکمینې ولسوالۍ ته تللی تر څو د تیر جمعې د ورځې د شوې خونړۍ پېښې د زیانمنو کورنیو سره غم شریکي وکړي. په دې خپرونه کې نور بستې اونیزه خپرونه هم لرو، ادا به هم راسره اورئ. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. ولسمشر اشرف غنی نن هسکې مینې ولسوالۍ ته تللی څو د جمعې ورځې په حمله کې له زیانمنو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحد ایالات په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې سره د مرستې لپاره پر خپله ژمنه ولاړ دی او زرګونو تنو په پاریس او د جرمنی په څو ښارونو کې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اعتراض کې مظاهرې وکړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی نن یکشنبه د ننګرهار ولایت هسکې مینې ولسوالۍ ته ولاړ څو د جودرې کلي له هغو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي چې د جمعې ورځې په بمي حمله کې غړي مړه او ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو خبریال له ننګرهار راپور راکوي چې ښاغلي غنی له زیانمنو کورنیو سره د مالي مرستې او د دې سیمې د اوسیدونکو د ملاتړ لپاره د پرمختیایي پروژو اعلان هم کړی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني نن ازادي راډیو ته وویل چې د جودرې کلي په پیښه کې اویا تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي.
د هسکې مینې ولسوالۍ د وروستۍ پېښې د شهیدانو شمېر په رسمي ډول چې موږ ترقم رکول شوي شپږ شپېته تنو ته ورسېدو، ولې ځینې معلومات ښیي چې اویا تنه شهیدان دي. په دې پېښه کې شپږ دېرش ټپیان درلودل چې لس ټپیان تر درملنې وروسته کورونو ته لېږل شوي دي.
خو د سیمې اوسیدونکو ویلي دي چې د جودرې کلي په جومات کې د جمعې ورځې په چاودنه کې د مړیو شمېر له اویا اوښتی دی. د ننګرهار د والي ویان همداراز ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې چاودنې د څرنګوالي په اړه تحقیقات روان دي. هغه وویل چې تر اوسه معلومه نه ده چې دا پیښه بمي چاودنه وه او که ځانمرګي برید کوونکي ځان د خلکو په منځ کې چاودلی دی. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې متحد ایالات په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې له سولې او ثبات سره د مرستې لپاره پر خپله ژمنه ولاړه ده. پامپیو پرون په یو بیان کې وویل په ننګرهار کې پر یو جومات پر لمونځ کوونکو برید د هغو کسانو بېرحمي ښیي چې د انسان ژوند اهمیت نه ورته لري او د بېګناه انسانانو پر ضد تشدد ته دوام ورکوي. د همداراز ویلي متحد ایالات د ملکي وګړو قصدي وژنې په کلکه غندي او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. پامپیو زیاتوي امریکا له افغانانو سره چې د سوله ییزې او له هر راز تشدده د پاکی راتلونکي غوښتونکي دي ولاړه ده. د اسلامي همکارۍ د سازمان په ګډون د ګڼ شمېر مؤسسو او هیوادونو د ننګرهار د هسکې مینې خونړۍ پېښه غندلې ده. لازته راډیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي له سوریې څخه شاوخوا زر تنه وتونکي امریکایي سرتیري تر ډېره ښایي د عراق په لویدیځ کې ځای پر ځای شي څو د اسلامي دولت ډلې له سخت دریزو وسلوالو سره پر جګړې تمرکز وکړي. اسپر پرون منځني ختیځ ته د سفر پر مهال د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې وویل امریکایي ځواکونه به د سوریې له شماله په ورځو کې نه بلکې په اونیو کې وځي. هغه زیاته کړه د عراق په ختیځ کې به امریکایي پوځیان دوه لوی هدفونه ولري چې یو د عراق له دفاع سره مرسته ده او دوهم د داعش پر ضد مبارزه ده. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې مشره نانسی پیلوسی او په دې جرګه کې د دواړو ګوندونو اته نور غړي اردن ته تللي چې له پاچا عبدالله او نورو چارواکو سره په کتنو کې د سوریې، ایران او روسیې پر مسایلو خبرې وکړي. پیلوسی په یو بیان کې چې پرون شنبه خپور شوې لیدي چې د دواړو ګوندونو غړي داسې مهال دا سفر کوي چې د سیمې امنیت او ثبات په یو حساس پړاو کې دی. په بیان کې راغلی په داسې حال کې چې د سوریې بحران د ترکیې له یرغل وروسته ژور شوی، د کانګرس پلاوی د سیمه ییز ثبات، د زیاتېدونکو کډوالو او د داعش، ایران او روسیې لپاره د امکاناتو د برابرولو د خطرناک حالت په اړه بحثونه پیل کړي دي. اردن په بیان ځنی ختیځ کې د امریکا مهم متحد دی. زرګونو تنو په پاریس او د جرمني په څو ښارونو کې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اعتراض کې مظاهرې وکړې. په کولن ښار کې د پرونی لاریون تنظیمونکو د جرمني له حکومت وغوښتل چې یوازې پر انتقاد بسنه ونه کړي او د ترکیې د پوځي عملیاتو پر ضد کلک ګامونه واخلي. د دوی په وینا د جرمني حکومت باید د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغواړي چې پر ترکیې فشار زیات کړي. د هامبورګ، برلین، شتوتګارت او فرانکفورت په ګډون د جرمني په نورو ښارونو کې د 4.5 زره کسانو په ګډون لاریونونه وشول. له بلې خوا د فرانسې په پلازمینې پاریس کې د ښار ته نږدې 1000 تنو مظاهرهچیان راوتلي وو او د سوریې په شمال کې د ترکیې حملې وغندلې. او په نړۍ کې تر ټولو اوږده بې وقفې تجارتي الوتنه نن سهار په بری ترسره شوه. د کانتاس هوایي شرکت الوتکې له نیویارک څخه د استرالیا تر سیدنی ښار پورې 14200 کیلومتره مزل په 9 ساعتونو او 14 دقیقو کې ووهه. دا الوتکه د اکتوبر په 13مه د جمعې په ماښام ناوخته د نیویارک له جان اف کینیډي هوایي ډګر څخه والوته او نن د سیدنی په کینګسفورد سمیت هوایي ډګر کې کېناسته.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ. د دې سات مهم کورنی او بهرني خبرونه مو واورېدل. احمد تکلو چې دا خبرونه وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویبسایټ هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي راډیو .com. وړاندې اوري چې د افغانستان د ختیځ ولایت ننګرهار په هسکې مینه ولسوالۍ کې تر خونړۍ چاودنې یوه ورځ وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د پیښې ځای ته رسېدلی دی. په دې اړه به له سیمې زموږ د همکار راپور او وروستي جزئیات واورئ. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به یوه اونۍ وروسته اعلان شي.
کمیسیون و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات هم
معلومات په ټاکلي وخت سرورته ونه لیږدول سول. د انټرنیټ څخه هم وا او دوی درې ورځې پر دې کې ریسوي چې
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون و مرستيال وایي زبي ساداتو. بلخوا کندوزیان شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د خپل سر او ټوپکیانو فعال فزیکی حضور د خلکو پر وړاندې بشمیره ستونزې زیږولې دي.
هر کال چې موږ حاصلات ترلاسه کوو دوی راځي له موږ نه په زوره باندې وشر اخلي. یو که چېرته ورینو کو دوی شخصي بندیخانې لري موږ بندي کوي. موږ ډېر له ستونزو سره مخ یو. دولت نه غواړو چې په دې برخه کې
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي د هغو ځواکونو ډېره برخه چې له سوریې ایستل کیږي د عراق په لویدیځ کې ځای پر ځای بشي. په د کابل چاپ نننۍ وګڼو ته هم سرور کار کوو. اقتصادي خبرونه هم لرو او د خبرونې دوهمه نیمایي نور بس ته ونیزي خبرونې ته ځانګړې شوې ده. هم را سره واوري لازادي راډیو سره پات شي. یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د افغانستان د ختیځ ولایت ننګرهار په هسکې مینه ولسوالۍ کې تر خونړۍ چاودنې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پیښې ځای ته رسېدلی دی. له جمهور رئیس سره په دغه سفر کې د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب، د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار، د ولسي جرګې لومړی مرستیال امیر خان یار، د کابینې ځینې غړي او د ولسي جرګې وکیلان ملګري دي. په پام کې ده چې ښاغلی غنی د هسکې مینه ولسوالۍ د وژل شویو د کورنۍ له غړیو او د پیښې له ټپیانو سره غم شریکي وکړي او له زیانمنو سره مرسته هم وکړي. دغه پیښه د تیرې جمعې په ورځ د لمانځه پر مهال د دغه ولسوالۍ د جودرې سیمې په جومات کې رامنځته شوه چې له امله یې د سیمې 70 تنه وژل شول او 14 نور ټپیان شول. روحلان وري زموږ خبریال په سیمه کې همدا اوس سره ټلیفون په لیکه دی. دیا برات نور جزئیات ته ووروي انوري سپ ستړي مشي غرمه په خیر کراته وای چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی سیمه ته رسیدلې الته خلکو سره کتلې کوم غونډه ویل کې داسې چې کوم غونډه ته وینا کړې دا څه ویلې
مننه اکرام صاحب نن اتنیمی بجی ولسمشر غنی هڅ کمین ولسوالۍ ته لاړو هلته یوې غونډې ته خبرې وکړې چې کوم ځانمن شوي خلکو د سیمې ولسونه راټول شوي هغوی ته یې خبرې وکړلې هغوی ته یې وویل چې موږ دلته د امنیت د ټینګولو دپاره کوټلي ګامونه اخلو او همداراز یې لومړی فاتحه وکړله څوک چې وژل شوي وو هغوی ته فاتحه وکړله او بیا د زخمیانو ته یې عاجله شفا وغوښتله د خپلو خبرو په منځ کې ویلې چې دوی به په ننګرهار د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې عملیات پیل کوي او پلان یې جوړ کړی دی چې د دین د دغې سیمو نه د وسلوالو طالبانو او د داعش اسلامي دولت د ډلې جرړې وباسي او همدارنګه ولسمشر ویلې هر چا چې په دغه جمعات کې د جمعې په ورځ باندې په لمونځ کوونکو باندې برید کړی دی او د دغه برید تر شا څوک ولاړ دي دوی د اسلامیت بشریت او افغانیت خلاف کار کړی دا هیڅکله د بخلو وړ نه دی او دوی په کلکو ټکو غندي او همدارنګه هغه ویلې چې دا په نړیواله سطح هم غندل شوی دی بیا ولسمشر غنی خلق ته ویل چې دلته به د خونځې او تعمیرونو د جوړولو کې اقدامات کوي همدارنګه چې کمی ستونزې دي د اوبو په برخه کې د څخلو پاکې اوبه یا د اوبه خر د پاره کمی اوبه چې دي دوی نه لري دشتې دي د هغې د پاره به دوی اقدامات کوي تر څو دغه ستونزې دوی حل شي.
انوري صاحب دغه سیمه لکه څنګه چې تاسو یاد کړه دغه لته وسلوال فعالیت لري او له تیرو څو کلونو راهیسې ویل کېږي داسې چې د شینوارو بېلابېلې ولسوالۍ د جګړې په اور کې سوځي بېلابېلې پیښې له دې وړاندې په دغه سیمه کې رامنځته شوې د خلکو غوښتنه په ځانګړي ډول له ولسمشر نه څه او کومې غوښتنې درلودې په داسې حال کې چې له دې نه وړاندې ورته ژمنې ترسره شوې
د خلکو غوښتنه همدا و اکرام صاحب چې باید دلته د امنیت په ټینګښت کې پوره همکاري وکړي حکومت ولسمشر د خلکو نه دا مننه وکړه چې د شینوارو ولسونو د داعش په ماتولو کې حکومت سره پوره همکاري کړې ده خو خلکو بیا دا غوښتنه کوله چې موږ همکاري کړې تاسو باید هم موږ سره همکاري وکړي زموږ د ژوند د خاورې او دې په ساتلو کې موږ سره همکاري وکړي هر ورځ یا په موږ باندې بریدونه کېږي یا داعش کوي یا طالبان کوي تاسو ته یاد دي چې تېر کال هم په شینوارو کې په یو غونډه کې ځان مرګ شوی و هلته هم په لسګونو کسانو وژل شو بیا د هغې نه وروسته په مقام خان کې د ننګرهار د جلال آباد ښار یو برخه کې هلته د دوی په یو جنازه کې برید وشو د شینوارو په جنازه کې برید وشو پرون بل ورځې په خپل په مسجد کې د جودري په جمعات کې برید وشو یعنی په دغه دوو کالو شاوخوا کې شینوارو په سلګونو خلک وژل شوي دي او همدغه څه تپین شوي دي او قومي مشران مهم کسان په دغه بریدونو کې لمن جوړل شوي
انوري صاحب
غوښتنه همدا و چې باید دلته امنیت ټینګ شي
دروسي پښتنې په توګه دغه پیخي وروستي جزئیات ویل کېږي داسې چې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی
موږ چې کوم معلومات نن اخیستي دي داسې ویل کېږي چې ویل شوي په کې چې درې اویا تنه په کې وژل شوي دي په دغه برید کې او 15 تنه زخمیان دي په وژل شوو کې ویش تنه د مکاتبو شاګردان دي او دوه تنه استادان دي یو ډاکټر دی چې هلته ښخ شوي په غټو قبرونو کې.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو وام اورېدل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ننګرهار ته تللی دی او د هسکمینې د جودري په سیمه کې د هغه پیښې له قربانیانو د کورنیو سره لیدلې دي چې د جمعې په ورځ په یوه خونړۍ حمله کې درې اویا تنه ووژل شول او د وژل شویو شمیر درې اویا تنو ته رسېدلی دی. اوس هم بلې موضوع ته ورځو. کابل ته راګرځو. د افغانستان د سولې لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي نن په یو خبري کانفرنس کې د افغانستان د انتخاباتو او د سولې په اړه باندې څرګندونې کړې دي. دغه کانفرنس زموږ همکار امید زهیرمل ورغلی دی، همدا اوس سره د ټلیفون په لیکه دی. زهیرمل صاحب ستړي مشي، مهرباني که دا راته ووایي چې د اروپایي ټولنې دغه ځانګړي استازي د افغانستان د انتخاباتو او د سولې په اړه کوم ډول څه څرګندونې درلودې؟
اوړی سلام تاسو ته اوریدونکو. دا د اروپایي ټولنې دوه وګړو البته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پریمایز او تر پای د افغانستان لپاره د اربعی ټولنې خاص استادی کونال کوبیان د حکومت رسنیو مرکز کې غونډه درلوده. دوه موضوعاتو باندې دوی تمرکز درلود. لومړی د افغانستان د سولې مسله وه، دویم هم ټاکنې د سولې په اړه باندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بخښنې د اروپایي ټولنې ځانګړي استادی ښاغلي پیرمایز وویل چې لومړی دوی په دې باندې ډېر زیات خفه دي چې د امریکا متحده ایالاتو او تر خوا یې د طالبانو ترمنځ د سولې کوم شروع کړی شوی، البته د سولې کوم مذاکرات او خبرې شوي دا وزن ډېری تر خوا یې بل مسئله او دا یاده کړه چې اوس هر څومره زر کارونه چې کېږي هغه باید بېرته زر دغه خبرې پیل شي، او مهمه ده چې دا ځل د بیا پیل دپاره نوي شرایط وضع شي. البته د شرایطو نه د موخه اوربندو داسې اوربند چې د ټولو لپاره منلی واوسي، خو مهم بحث دلته و چې آیا طالبان په زلونو باندې د افغان حکومت او همدارنګه د نورو هغه غوښتنې چې د اوربند په اړه باندې لیدنې شوي هغه رد کړي دي. خو ښاغلي کوبیان ویل چې دا تکرار شوي په اختر کې ولیدل شول چې درې ورځې اوربند شو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ او پایله یې ورکړه، او مذاکرات هم د همدې لپاره کېږي چې باید ټول منلی اوربند رامنځته شي او دواړه لوري ورته احترام وکړي. دا زمینه برابره کړي د دې لپاره چې حداقل دغه اوربند دوامدار شي او د افغان حکومت او تر خوا یې د طالبانو ترمنځ دوی بین الافغانی مذاکرات بولی دا پیل شي. البته دوی وایي چې خبرې شوي خو مذاکرات ډېر مهم دي چې افغانانو ترمنځ پیل شي، او دې مذاکراتو دپاره ټول مالکیت د افغان حکومت او د افغانانو په مشرۍ باندې واوسي تر څو یوه پایله ورکړي. د ښاغلي کوبیان له نظره باندې چې څومره افغان حکومت د خبرو منځته او د مذاکراتو منځ کې دخالت زیات کړي هومره د پروسې روڼتیا زیاتېږي، باور زیاتېږي، او بالاخره پایله
ورکوي. د انتخاباتو په اړه په داسې حال کې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ځنډېدلې دي، که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکي یوه اونۍ کې شاید د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي، د دوی معلومات څه د اروپایي
دې موضوع ته اشاره وشوه. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیمای دون وویل چې د ټاکنو د لومړنیو پایلو ځنډ عجیبه دی، خو یادونه یې وکړه چې د روڼتیا لپاره ډېره زیاته مهمه ده. دوی وویل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیسي یادونه وکړه چې د شفافیت لپاره او تر خوا یې د ښو پایلو د اعلان لپاره اړتیا وه چې دوی ته وخت ورکړل شي. دوی ویل مهمه ده چې هغوی ته وخت ورکړل شي تر څو د خلکو لپاره رڼې پایلې اعلان کړي، خو دا وخت باید لایتناهي نه واوسي، بلکې هر څومره ژر چې کېدی پایلې اعلان شي. یوه مهمه مسله چې په دې غونډه کې ورته اشاره وشوه اکرام صاحب، هغه د نوماندانو لخوا د پایلو منلو اندېښنې داسې څرګندېږي چې شاید یو شمېر نوماندان وایي چې پایلې ونه مني، خو د اروپایي ټولنې ټینګار په دې وکړ چې چېرته روڼتیا تضمین شي ښې پایلې اعلان شي ټول به ایمني، او تر اوسه پورې داسې هیڅ اندېښنه چې جدي وي نه ده مطرح شوي چې ځینې نوماندان به پایلې ومني او که ځینې به یې ونه مني. دوی له نظره چې دوی د څومره نوماندانو سره چې اړیکه لري ورسره یې خبرې کړي، ټول د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پرېکړې ته احترام لري او یوازې د روڼتیا تضمین وایي.
ډېره مننه ظهیر مل صاحب. درنو دوستانو، د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل چې د افغانستان د سولې لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي د خبري کانفرنس جزئیات یې وړاندې کول. اوس هم اقتصادي خبرونه اورو چې نجی صافی برابر کړی.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د غزنی د زرکشان د میسو او طلا کان داوطلبۍ ته سپاري. د دغه وزارت ویان سیهون کامګار نن ازادي راډیو ته وویل لومړیتوب به هغه شرکت ته ورکړل شي چې لومړی اقدام وکړي.
انها بیان برنامه پروسې داوطلبۍ را سپاري وکړن، داوطلب برتر باشن، بعدش به اونها مذاکرات پلس میگیره قرارداد صورت.
د غزنی په زرکشان کې د 10 میلیارد ډالرو پرسخت د طلا او میسو زیرمې موجود دي. دا خصوصي سکتور ته هم یو ښه فرصت دی سو پنګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي پاکستان د نارو پر صادراتو مالیاتي محصول درې برابر لوړ کړی. د دې خونې مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل سو دا ستونزه هواره کړي.
ستونزه په دې برخه کې ده چې موږ قراردادونه لرو او دا غزمه غنا چې د دوه لوړ محصول طاقت نه لري، نو موږ په دې برخه کې د افغان سوداګرو د ټولو دغه مسلې چې باید موږ مجبور یو چې حکومت ته پیشنهاد وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې پاکستان ژمنه کړې وه چې پر افغان سوداګرو به مالیاتي محصول راټیټوي، خو سوداګر وایي دغه ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ دیش پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کلداری 399 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دغه غږ له آزادی رادیو نه اورئ درنو دوستانو، د خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایت هم په ژوندۍ بڼه تعقیبولی شئ په تمو د آزادی رادیو ټکی کوم. اوس هم ورزو بهرنۍ موضوع ته، د امریکا دفاع وزیر وایي د هغو ځواکونو ډیره برخه چې له سوریې ایستل کیږي د عراق په لویدیځ کې به ځای پر ځای شي. له سوریې د غزواکونو وروسته له هغې وځي چې ترکیې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات درولي دي. دا مسله زموږ همکار نوریاس نوری تعقیب کړې ده او همدا اوس را سره د پراګ له سټډیو وصل شوی دی. نوری صاحب، سټډی مشي دا راته وایي چې د امریکا دفاع وزیر له سوریې د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه نور څه ویلي دي؟
بله اکرام صاحب، مننه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي له سوریې د ایستل کیدونکو شاوخوا زرو سرتیرو ډیری به د عراق په لویدیځ کې ځای په ځای شي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر جګړې تمرکز وکړي. اسپر چې امپرون منځني ختیځ ته په لاره په الوتکه کې دننه سپرو خبرلاند ته څرګندونې کولې، وویل د سوریې له شمالي برخې د امریکایي سرتیرو ایستل په چټکۍ روان دي او دغه بهیر به په څو ورځو کې نه بلکې د په وینا په څو اونیو کې بشپړ شي. اسپر زیاته کړه په اوس وخت کې پلان دا دی چې دغه سرتیری د عراق په لویدیځ کې ځای پر ځای شي. د امریکا دفاع وزیر دغه راز وویل چې دغه ځواکونه به دوه اصلي هدفونه تعقیبوي، یو دا چې د عراق له دفاع سره به مرسته کوي او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د ماموریت سرته رسول دي چې جزئیات به وروسته مشخص شي. اکرم صاحب، که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د جګړې د بری اعلان کړی او ویلي دي چې داعش له منځه وړل شوی، خو بیا هم د دغې ډلې د بیا راټوکېدو ته اندېښنې شته. د امریکا متحده ایالات په اوس وخت کې شاوخوا 15,000 سرتیري په عراق کې لري. بله اکرم صاحب،
نوری صاحب، له سوریې د غزواکونو وروسته له هغې وځي چې ترکیې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات درولي، آیا په سیمه کې اوربند تر اوسه رعایت شوی دی؟
د سوریې په شمال کې په ډیرو سیمو کې دغه نازک اوربند چې دوه ورځې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرې موافقه وکړه چې په موقت ډول به جګړه دروي، تر اوسه رعایت شوی دی. دغه اوربند هغو کورد وسلوالو ته دا فرصت ورکوي چې له دې سیمې چې په دې سیمه دوی کنټرول درلود ووځي، ځکه انقرې ویلي چې د پوځي عملیاتو هدف یې په سیمه کې د یوې خوندي ساحې رامنځته کول دي چې سوریایي کډوال بیرته پکې ځای پر ځای کړي. البته د یادونې وړ بولو چې ترکیې تر ټولو ډیر دغو کډوالو ته پناه ورکړې. شاوخوا 3.5 میلیونه سوریایي کډوال په ترکیه کې میشت دي. ترکیه دغه هوایي او ځمکني عملیات تېرې اونۍ وروسته له هغې پیل کړل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ناببره اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به له هغو سیمو وباسي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ کوو. البته منتقدینو په سیمه کې د متحدو کردانو د پریښودو لپاره دغه پریکړه خیانت بلله او ډیرو اندېښنه ښودلې چې هغه به زرګونه د داعش وسلوال چې له کرد وسلوالو سره بندیان دي له دغو جګړو سره دوی وکولی شي. البته دغه بندي داعشیان چې له زندانونو وتښتي. بله اکرام صاحب.
بلې نور صاحب، ډېره زیاته مننه. درنو دوستانو، وام اوریدل چې د امریکا دفاع وزیر وایي د هغو ځواکونو ډېره برخه چې له سوریې ایستل کیږي د عراق په لویدیځ کې به ځای پر ځای شي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
بیرته راګرځو افغانستان ته. او دا هم یو انتخاباتي مسله. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د تیرو ولسمشریزو انتخاباتو لومړنۍ پایلې به یوه اونۍ وروسته اعلان شي. دغه کمیسیون یو ویان زبیح الله سادات تیره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به دغه بهیر تخنیکي چارې بشپړ شي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د ټاکنو ابتدایي پایلې به یو اونۍ وروسته اعلان شي. د کمیسون د ویان مرستیال زبیح الله سادات بیګا ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي په راتلونکو څو ورځو کې د دې بهیر تخنیکي چارې بشپړې کړي.
انشاءالله
په یوه اونۍ کې به لومړۍ پایلې اعلان شي. د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې باید پرون اعلان شوی وای، خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري هوا عالم نورستانی پرون خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره یې پریکړه وکړه چې لومړنۍ پایلې په ځنډ اعلان کړي. هوا عالم نورستانی پرون له دې امله چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې په خپل وخت اعلان نه کړې له خلکو معذرت وغوښت. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات پرون د دغه ځنډ په اړه وویل
کمیسیون و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات هم
معلومات په ټاکلي وخت سر ورته ونه لیږدول سول. د انټرنیټ ستونزه هم وه او دوی درې ورځې پر دې تېرې سوې چې څارونکو ته قناعت ورکړي چې د اسټي کارتونو معلومات مسؤول ډول سر ورته لیږدول کېږي. خو د ټاکنو د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځنډ د وروستیو پایلو د اعلان پر وخت اغیز کولای سي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد یوسف رشید پرون ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
تقیم انتخابات از این بابت متأثر
در تاکونو محلویش پا طول که ترغیز لانی سویده کمیسون نیسی که ولی چی تا وستیو پایلو دا ایلان لپار محلویش چی در قرب شپارسه مده مراد کری. یوسف رشید ویل چی در تاکونو شفافیت باید پا کار که در چتکوالی قربانی نیسی. اگه پا 2014 میلادی کال که در جمهوری ریاست در انتخابات و سیاسی کرکی چاو پا پایل که پا افغانستان که در ملی والی حکومت تشکیل تا اشاره وکلا وی ویل که در تاکونو خپلواک کمیسون لفنی علخه کچنی تیروتنه هم وکلی یا یه پکار که شفافیت کم وی ده 2014 کال ده تاکنو تجربه تکراری دلشی مشکل لرو چه داسی به اونسی او تیروتنی بنوی. ده افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم پرون ده انتخابات و ده شفافیت او ده کمیسون ده منصفانه کار یادونه کرده. هغه پر تویتر لیکلی چه سره لدی چه افغانان د ټاکنو د پایلو اعلان ته تلوسه لري، خو د دې بهیر د شفافیت او عدالت لپاره د کمیسیون پریکړې ته درناوی کوي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون مشرانو له خلکو سره د شفاف کار او د خلکو د پاکو رایو پر اساس د پریکړې د اعلان ژمنه کړې ده او دې ته کار کوي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو په ورځ په حملو کې 28 تنه ووژل او تر 250 زیات زخمیان شول.
زمونږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، ورزو شمالي کندوز ولایت ته د دې ولایت زیات شمېر اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د خپل سر وسلوالو فعال فزیکی حضور د خلکو په وړاندې به شمېر ستونزې زیږولې دي. دوی وایي په ځینو ورسوالیو کې د زراعتي فصلونو دراټولولو پر وخت له خلکو څخه دغه وسلوال په بیلابیلو پلمو د کرنیزو محصولاتو وشر او زکات غواړي او خلک څرغړونه وکړي نو وهله او ټکول کېږي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې نور حال راکوي.
کندوزیان شکایت کوي چې د غیر مسلو وسلوالو له بېځایه زورونو څخه په تنګ راغلي دي. د کندوز ولایت د مرکز او دغه راز د ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې په سیمه کې د خپل سرو وسلوالو له خپل سروی څخه سخت په تنګ راغلي دي. د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ خلک وایي چې خپل سری ټوپکیان په سیمه کې له بزګرانو څخه په وچ زور د غنمو او د شولو وشر ټولوي او که څوک سرغړونه وکړي د ټوپکیانو لخوا وخل او ټکول کیږي. د دغې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی غلام حیدر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
هر کال چې موږ حاصلات ترلاسه کوو دوی راځي له موږ نه په زوره باندې وشر اخلي. یو که چېرته وری نه کوو دوی شخصي بندیخانې لري موږ بندي کوي. موږ ډېر له ستونزو سره مخ یو. دولت نه غواړو چې په دې برخه کې ګام پورته کړي تر څو موږ وکولای شو له دغه شر اخلاص.
دوی انتقاد کوي چې له کلونو راهیسې خلک له دغې ستونزې سره مخ دي او په وار وار د کندوز سیمه ییزې ادارې ته شکایتونه کړي دي، خو تر اوسه پورې د خپلو سرو ټوپکیانو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه نه دي پورته شوي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي سید عالم په دې اړه وویل
په کندوز کې یو خوا نه امنی زور اخیسته، کار روزګار نشته، خلک بیکاره دي، بل خوا غیر مسول وسلوان وشر په زور اخلي، خلکو نه پیسې اخلي، په خلکو نه ډوډۍ په زور اخوري، څوک زموږ غږ نه اوري.
په ورته مهال کې د نوموړي ولایت د ښار یو تن اوسیدونکی غلام علي هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
خلک کوشش کوي چې یو خپله وړه زندګي را جوړه کړي، په دې کې نو یو حلاله روزي خپل بچې در پیدا کړي. هغه یو سړی را پیدا شي دی وتښتي له ښار نه ټول ورانه یک ټول ښار ټول خلکو مشکل کې اخته دي.
خو د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې امنیتي ارګانونو په تېر یو کال کې ګڼ شمېر خپل سري وسلوالې نیولې او د قانون منګولو ته سپارلي دي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په سیمه کې له خلکو څخه وشر او باج واخلي. د دغه ولایت د امنیت قماندان جنرال عبدالرشید بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مصالح غیر معصوم او شما میدونید د ولادت قانون سندې مورد مصالح غیر معصوم به معامله
یو شمیر غیر مسول وسلوال په کندز کې د امنیتي ارګانونو لخوا نیول شوي دي او دا مهال په زندان کې دي او لا هم په خانابات او یو شمیر نورو سیمو کې غیر مسول وسلوال موجود دي او د هغوی پر وړاندې هم موږ د خپل پلانونه لرو. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د خلکو په وینا چې د امنیتي ګواښونو او د وسلوالو طالبانو د فزیکي حضور تر څنګ په سیمو کې د خپل سرو ټوپکیانو حضور هم د خلکو پر وړاندې ستر ګواښ بلل کیږي، ځکه په سیمو کې پر هر ډول ظلم و جنایت لاس پوري کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
درنو دوستانو، زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. دا خبرونه مو په ویب سایټ کې هم اوریدلی شي. د دې تر څنګ نور خبرونه او راپورونه هم زموږ په ویب سایټ کې لیدلی او لوستلی شي. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. وخت د ماسپښین 12 بجې او 1:30 شوي. احمد تکل د افغانستان د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. له هغه نه وروسته نور بس 19 خبرونه لرو. مرسلین ارسلا به راځي او دا خبرونه به تاسو ته وړاندې کوي. تر بیا د الله په امان.
ولسمشر اشرف غنی نن د ننګرهار ولایت هسکې مینې ولسوالۍ ته ولاړ، څو د جودري کلي له هغو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي چې د جمعې ورځې په حمله کې غړي مړه او ټپیان شوي دي. په دې پیښه کې د چارواکو په وینا اویا کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویاند وایي چې د جودري کلي په جومات کې د حملې جزئیات تر اوسه هم نه دي روښانه شوي چې آیا هلته ماینونه ځای پر ځای شوي وو او که انتحاري برید کوونکي ځان د خلکو په منځ کې الوزولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د هسکې مینې پیښې ته د اشارې په ترڅ کې وایي پر لمونځ کوونکو برید د هغو کسانو بېرحمي ښیي چې د انسان ژوند اهمیت نه ورته لري او د بېګناه خلکو پر ضد تشدد ته دوام ورکوي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي له سوریې څخه شاوخوا 1000 تنه وتونکي امریکایي سرتیري تر ډیره ښایي د عراق په لویدیځ کې ځای پر ځای شي، څو د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر جګړې تمرکز وکړي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې مشره نانسي پیلوسی او په دې جرګه کې د دواړو ګوندونو 8 نور غړي اردن ته تللي چې له پاچا عبدالله او نورو اردني چارواکو سره په کتنو کې د سوریې په شمال کې د ترکیې له یرغل وروسته پر رامنځته شویو پرمختګونو بحث وکړي. او زرګونو تنو په پاریس او د جرمني په څو ښارونو کې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اعتراض کې مظاهرې وکړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنونده ای عزیز رادیو آزادی، سلام. به برنامه هفته شکست سکوت با ما مرسلین ارسلا خوش آمدین. راپور نوایی چه په تیرو شپږو کلونو کې د لومړي ځل لپاره سږ کال اروپایي هیوادونو ته د افغانانو مهاجرت 2 ځلې زیات شوی او اوس مهال په اروپایي هیوادونو کې تر سوری او افریقایي هیوادونو د افغان مهاجرو شمیر ډیر شوی دی. د ګالو په نوم د تحقیقاتي مرکز وروستۍ څېړنې هم دا ښیي چې د جګړې، فقر او بیکاری له امله لا هم ډیری افغانان بهرنیو هیوادونو ته د مهاجرت په هڅه کې دي. به اساس این گزارش گالوب، از میان افغانهایی که خواهان فرار از جنگ، فقر و بیکاری هستند 47% آنان زنان و 35% هم نیز مردانی هستند که خواهان ترک همیشگی و پناه بردن به یکی از کشورهای اروپایی همراه با خانواده هایشان هستند. در برنامه هفته شکست سکوت با مهمان برنامه ما خانم زهرا جویا، ژورنالیست و فعال مدنی، روی علتهای دوام مهاجرت و همچنان افزایش تمایل میان افغانها برای بیرون رفتن از افغانستان در سال روان صحبت میکنیم. به برنامه خیلی خوش آمدید. خوب، از این آغاز میکنیم که چرا هنوز هم فضا یا زمینی از این مساعد نشده تا افغانها از مهاجرت دست برداشان و در کشورشان به ادامه زندگی بپردازن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و شنوندگان محترمتان. بله، متاسفانه جنگ، ناامنی، خشونت، فقر، بیکاری همه سبب شده که مردم ما متاسفانه به مهاجرت روی بیاورن.
درست.
و یکی از دلایلی که هیچ وقت مردم افغانستان آرام نگرفتند در کشور خودشان به اصطلاح به خانه خودشان اینمی جنگ بوده که هر روز مثلا ما را کشتن، ما را آواره کردن و ما را فقیرتر و بدروستر کردن.
بله، حدودا چند سال قبل برگشت دوباره مهاجرین یکی از دستاورده خواندمشت، ما شما شاید ازی بودیم که از ایران و از پاکستان نزدیک کشور همسایه ما حدود 3.5 میلیون افغان دوباره به کشورشان برگشتن، اما متاسفانه گزارش های وجود داره کسایی که برگشتن اونها یک زندگی مساعدی ندارن، بویا زمینی کار برشان مساعد نشده و تعداد از اینا دوباره به این کشورها برگشتن. بر علاوه از او به کشورهای اروپایی هم مهاجرت زیادتر شده. آیا مهاجرت راه حل و یا راه نجات از این وضعیت است؟
همونطور که شما خودتان در جریان هستین اطلاع دارین، سال 2014 یعنی اوج بحران مهاجرت بود در تمام دنیا بخصوص در افغانستان. متاسفانه بعد از که نیروهای بین المللی خواست از افغانستان بیرون شوه، مردم نگران از این شد که مبادا فردا جانهایشان را از دست بدن، زندگیشان را از دست بدن. فقط شما ما اگر بر عمق مسئله توجه داشته باشیم، موضوع مهاجرت فعلی ما اونمو فقط نجات دادن جان ما از وضعیت و از خطراتی است که ما را هر لحظه تهدید میکنه. من فکر میکنم که مهاجرت را نمیتونم یک پدیده بد بشماریم، اما با این وضعیت، با این روالی که ما فعلا مواجه هستیم، یک راه حل نیست برای مردم افغانستان، به خاطر از که ما بالاخره اگر از راه قاچاق بریم یا از راه درست یا به صورت قانونیش به کشورهای همسایه یا هر کشور اروپایی دیگه ای که ما مهاجرت داشته باشیم، در کل اونجا ما از زندگی عقب میمانیم. ما مثلا به درسهای خود رسیدگی نمیتونیم، به تعلیم تربیه. پدیده مهاجرت چیزی است که ما مثلا با فرهنگش بیگانه هستیم، با یک کشور مثلا موضوع نشناختن جغرافیا است، محیط است، همه از اینا روی زندگی انسان ها بسیار تأثیری بد دارم متاسفانه. و اما ما نمیتونیم مثلا بگویم که یک پدیده بسیار زشت است.
درست.
به خاطر از اینکه گاهی در زندگی انسان ها نیاز میشدن مهاجر باشن، اما با این روالی که فعلا در جریان است، با این روال ما موافق نیستیم و این راه حل برای افغانستان و برای مردم افغانستان نمیدانیم.
خب اگر بالای اول موضوع داخلیش بحث کنیم، کسایی که از خارج به افغانستان برگشتن واقعا چقدر به اینا رسیدگی صورت گرفته و یا که بهتر به خاطر زندگی بهتر اینا آیا تانستن به مو شغلی که بتوانن خانوادی خود را حمایت مالی کنن، چنین زمینی وجود داره در افغانستان؟
امیدوار که خودتان در جریان هستین. متاسفانه حکومت افغانستان یکی از کشورهایی است که وابسته به کمک‌های بین‌المللی است و کشوری هست که در اینجا باید نیروهای امنیتی بین‌المللی تأمین امنیت کنه بر ما، چون 37 یا 38 گروه مسلحی که هر لحظه زندگی ما را تهدید میکنه، ما نمیتونیم با او وضعیت زندگی کنیم. در این طور یک شرایط درست است که مثلا بعد از یک مدت یک امیدی دوباره بر مهاجرین ما به دست آمد در دوره که مثلا نیروهای بین المللی بود، مؤسسات خارجی بود، وضعیت در افغانستان بهبود یافته بود.
درست.
او زمان یک امیدی برای مردم افغانستان آمده بود، یک تعداد آمدن، اما اونا دوباره، ما اگر متوجه باشیم، کسایی که مهاجر شدن دوباره به افغانستان برگشتن، دوباره کسایی هستن که دوباره برگشتن به مهاجرت. یعنی اونا نتونستن ببینن که ما اینجا وضعیت زندگی ما بهتر میشه و ما میتونیم که به این روال نمیتونیم در کشور زندگی داشته باشیم.
خب بیشتر در گزارش که بیشتر ما از نهاد گلوب خواندم که اینا گزارش را در مورد مهاجرت نشر کردن، بیجا گفتن که 47% از زنان خانه‌ای هستن که از افغانستان چیکنن برن و بیرون. خب در میان خانم ها چرا افزایش علاقه‌مندی به خاطر مهاجرت بیشتر شده؟
متاسفانه زنان افغانستان در هر لحاظش اینا بیشتر از مردان آسیب پذیر هستن، چی در جنگ باشن یا چی در وضعیتی که فعلا ما داریم. مثلا زنان افغانستان در یک محیط زندگی میکنن اینا که
با مزرعت یک شنونده داریم، اونا رو میگیریم چون منتظر موندن، بعدم با شما برمیگردیم. بله سلام علیکم، فضل هادی وردک. بله میربانی سلام علیکم.
محترم سلامونه خواست درنی خورت دادم غمیتونی.
بله علیکم سلام. بله میره بریم
کنیم سیوا جالب و موضوع و مهم موضوع را برسطور شکن سوک جمعان و خراب شل و سوک ده لیمان و کوخ شل پنور و ممالکو که مدار بدبختی زیادتر دادن داده دو نامدی ده زکا غمیتون که نامدی ده را دار دسته هوری که خشوند و دیدیم فهمن که سامو سیستان
بله بله شنونده دیگه هم داریم میشنم کی هستن. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
سلام علیکم آقای محسن ارسلان، سلام خوش با شما با میزبان و محترم شما تقدیم میدارم.
خانزاده صاحب خوش آمدین، تشکر، بفرمایین.
خوش باشید، من این نظر هم دارم میکسر
میره بانیم بفرمایین. بله بله سوال شما رو میشنوم، بفرمایید.
ما گفتم بعضی مردم که میرن تر مردم که هست دنیا که میرن بخاطر زندگی بهتر میرن، اینا بزید فکر هستن که ما با نگاه بزن زندگی ما بهتر میشه، پول پیسه پیدا میکنیم، ولی اینا فکر های غلط دارن. بعضی دن که برن نگاه پول پتو نیست، اینا برن جمع کنن، بعضی دن که برن زحمت خواری اینا اگر اینطور حیرت برن اینا بند افغانستان خود زحمت و خواری بکشن، در افغانستان خود آباد کنن، نگاه خود خانه بسادن دیگه. اینا میرن به دریا کرک میشن، کشته میشن، حتی جایی ها میرن به نیم را در بمونن، خودکشی میکنن، آبرویشان میره، عزتشان میره، بازم به هدف خود نمیرسن. خدا کنن که افغانان دیگه زیر ماجرسی دست بازار برای خانه خود بسازن، اگر به سول تلاش کنیم به افغانستان خود زحمت بکشیم، از افغانستان خود بسازیم نمیشون باشن. اینا را نمیخوام که شما یک سوال میگه هست که زیادتر از محاکرم که به طرف اروپا میرد این باشیدن که بروپا این باید که باشیده این باشیده با زینا مواش مقرر میشه بخور در کلال مواش نگم مخاب مخش خود بگه آیا همی وقتیت داره همی شایات چی رقم هست که مدام با میفکر به طرف اروپا
میرد. بسیار تشکر آقای خونزاده، حتما سوال شما رو مطرح میکنیم. بسیار تشکر از تماستون. بله شنونده عزیز، ما شماره تلفن یک بار دیگه میگم، میتونید با استفاده از شما را با ما تماسین و سوالتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس 0799 20 35 40. خبرونه بلا شمیره است 2 او 8 15 50 50. خب استفاده کولشی خپل بوختنه خپلونه لمیلمنیز که مطرح کی. خب اگر به سوال فضل هادی وردک مرادرم بینو میگن که دلیل از اینکه بیشتر مردم به مهاجرت رو میارن این است که در افغانستان نام نست و اونا مهاجرت نتانها رای نجات شان بدنن از افغانستان. وقت نامنی چقدر گسترش یافته؟ چون مهاجرت تنها از شهرهای بزرگ نمیشه، بیشترش از شهرهای کوچک است. آیا دلیل اصلی ناامنی است یا فقط دیگر مشکلات بیشتر است که مردم به مهاجرت رو آوردن؟
یک چیز را ما یادمان را که مهاجرت یک پدیده است که با همزاد انسان است و از هم با تولد انسان ها همراه انسان ها هستند، به خاطر از اینکه انسان ها تنوع طلب هستند و بر هر لحاظش اینا میخواین دوست دارن به مهاجرت برن. متاسفانه در قضیه افغانستان فرق میکنن. اگر ما یک کشور بسیار مرفه در نظر بگیریم، مثلا امارات متحده عربی را، از اینجا ما شاید در سال 50 نفر هم مهاجر نداشته باشیم، خاطر از اینکه کشورش آرام است، امنیت است، فقر نیست، دیگه چیزی به نام نداشتن غذا اونا را تهدید نمیکنه. در افغانستان متاسفانه فقر است، ناامنی است و مهمترین موضوعی که در نمی مهاجرت افغان ها نقش داره او عبارت از امو ناامنی است. درست. که پیامدهایش ما هر روز میبینیم، ما هر روز با جان دل از پیامدهای از او متضرر میشیم. مثلا فقر، اگر جنگ است فقر هم است. درست. اگر فقر است بدبختی و ناداری هم هست و در نهایت یگانه راه حل است مهاجرت برای مردم افغانستان تا بتونه از این وضعیتی که فعلا داره اینا فرار کنن.
بله. خب یک خور از جنگ رایش امی است که باید مهاجرت صورت بگیره و مردم متاسفانه که تعداد زیاد شده مهاجرین. برک اگر به سوال آقای اخونزاده بیم، برک سنومین باز میگن که مهاجرت رای حل نیست، باید کشور خود را بسازیم، با این وضعیت بسازیم و تلاش کنیم. به چون مهاجرت مونا اشارت داشتن به مشکلاتی که در مسیر مهاجرت افغان ها و در کل مهاجرین با روبرو میشن. خب آیا ما میخوایم قسم سوال مطرح کنم که آیا می کل خطراتی که در راه هست در راه مهاجرت، که مهاجرت اکثرا غیر قانونی صورت میگیره، آیا ارزش پذیره داره که ما کشور خود را ترک کنیم بریم به مهاجرت رو بیاریم؟ چون اکثرت و یا تعداد زیاد از مهاجرین متاسفانه در راه تلف شدن و تا ماها است که خانوادهشون از اون آگاهی ندارن. سرنوشت
با تاسف بافت جامعه اجتماعی افغانستان با یک سری مشکلات هم همراه است و وقت مردم افغانستان، شهروندان افغانستان متحدانه با هم کار کنن. درست. یعنی ما نمیتونیم بگوییم که مهاجرت راه حل است. درست. مهاجرت به هیچ عنوان راه حل نیست. اگر ما متحدانه با هم برادر دست هم دیگر را بگیریم، در شرایط فعلی که تروریسم ما را تهدید میکنن، در شرایطی که برادرای ما، خواهرای ما در هر گوشه و کنار افغانستان کشته میشن، در یک شرایط اگر ما متحدانه با هم در کنار هم زندگی کنیم، ما میفهمیم که افغانستان یک جامعه بسیار چند قومی است. متاسفانه پیامدهای بسیار زیاد رم داره، اما مردم افغانستان حالا با مدرک و فکر و آگاهی رسیدن که کنار هم باید زندگی کنن. در صورتی که اگر مردم افغانستان بتونن با یک رویکرد بسیار متحدانه پیش برن، برای افغانستان به صورت انسانهای بسیار دلسوز کار کنن، در اون صورت به هیچ عنوان ما یعنی شاهد مهاجرت های بسیار روزافزون نخواهد بودیم. در اون صورت ما میتونیم که وضعیت افغانستان را بهتر از خیلی سالهای گذشته داشته باشیم.
خب در اگر برگردیم موضوع اصلی خود، در مورد خانم ها مهاجرت چه مشکلات در بین با بار آورده میتونه؟ چون ما شما شاهد عزیز هستیم راههایی که نه را عبور میکنن به خاطر مهاجرت خیلی دشوار است، هم تهدیدات و خطرات هم در راه موجود است. آیا به خانواده ها چقدر مناسب است راه مهاجرت؟ چون بیشتر وقت اینا از تن به مهاجرت میتن امری قاچاقبر میرن بیشتر. قاچاق برا و تهدیدات و خطرات را که در راه از بینا نمیگن، به خانواده ها چقدر مشکلات را بار میاره، خصوصا به خانمه ها؟
همطوری که ما پیشتر هم گفتم، مهاجرت در هر صورتش بسیار جنجال و دشواری های خودش رو داره. برای زنان افغانستان که متاسفانه آسیب پذیرترین قشر جامعه هستن، برای از اونا در هر صورتش بودن در افغانستان هم خودش میدانه یک تهدید باشه، بخاطر از اینکه در جنگ بیشترین آسیب را زن و زنان کودکان میبینند. در مهاجرت هم همینطور است. ما نمیگم که مثلا رفتن به کشورهای اروپایی یا غیر از اروپایی وضعیت زنان را بهبود پیدا مونه. درست است که در صورتی که ما مثلا از راه قانونی بتونیم بریم به جامعه، با یک جامعه که اونجا مثلا حضور زن را میپذیره یا مثلا ما از طریق تحصیل بتانیم بریم. در این صورت برای زنان افغانستان یک راه تازه است، یک راه جدید است که ما میتونیم به سمت زندگی ببینیم، اما چیزی است که ما میتونیم با او ایمان باور داشته باشیم. اما مهاجرت های غیر قانونی بله پیامد های خود را داره، خطرناکتر از او است که در افغانستان اینا باشن.
خب برعکس باز ما اگر زمینی از دیر مساعد کنیم، چون در افغانستان هم شرایط به حد خراب نیست که ما نتانیم از فرصت ها استفاده کنیم، در داخل از این فرصت ها چقدر استفاده شده به خاطر خانم ها که اینا بتانن از مظرفیت هایی که دارن استفاده کنن و بتانن به مو اهداف خود برسن؟
ما میبینیم که از سال 2001 به این طرف وضعیت زنان بسیار بهبود یافته. ما ای که دخترای ما به اجازه داره به مکتب بره، به دانشگاه بره، مثلا اینا کار کنن، وظیفه برن، به رسانه کار کنن، اینا خودشان یک نشانه های مثبتی است که بر ما داده. وضعیت زنان نسبت به دوران سیاه طالبان بسیار تغییر کرده. ما فعلا زنان بسیار فعال را داریم، در سطح سیاست داریم، در سطح رهبری داریم، مثلا در بخش مختلف جامعه داریم که اینا کار میکنن و این بر ما یک موضوع خوبی است که ما مثلا یک تعمق داشته باشیم، یک فکر کنیم در موردش که بله زنان افغانستان فعلا در وضعیت بهتر قرار دارن.
خوبی یعنی نشانده این دیگه عزیزمی فرصت هایی که استفاده شما اشاره کردین استفاده شده سال 2001 به این سو، نشانده این دیگه عزیز که نیاز به کار بیشتر از سوی خانم ها، چون باید کار بیشتر کنن اگر ما تن به مهاجرت میتیم و دشواری ها را قبول کنیم، برعکس اگر بیایم می دشواری ها را در کشور خود قبول کنیم و زمینه را مساعد بسازیم. واقعا ما از هیچ چمپوشی نمی کنیم که مشکلات وجود داره، فرصت ها وجود داره در این بخش، چون ما شما خانم های تجارت بیشتر در افغانستان داریم در کنار رهبری سیاسی ما شما در افغانستان ایجاد کردیم. زمینی رشد یا رشد تجارت های کوچک چقدر به زنها در افغانستان مساعد است، چون تا اینا استفاده کنن از این فرصت ها و بتانن خانواده خود تنبیل کنن و بین مصارف را که خودشان دارن به خاطر ایجاد رهبری، ایجاد ظرفیت از استفاده کنن، چقدر زمین مساعد است؟
یک مشکلی که در کل برای زنان افغانستان وجود داره است که از استقلالیت مالی برخوردار نیستن. وقتی که یک آدم از استقلالیت مالیش برخوردار نباشه، پول نداشته باشه، اقتصادش ضعیف باشه، به هیچ عنوان و آدم نمیتونه یک آدم مؤثر در جامعه باشه. متاسفانه در قسمت زنان افغانستان و برتان شاید یک فیصدی که من اما فیصدیش هم مشخصا خبر ندارم، اما اگر از نگاه خودم ببینم یک فیصدی برتان بگویم که شاید حداقل 60% زنان افغانستان استقلالیت مالی نداشته باشن. اینا وابسته با اونم پولی است که شوهرانشان، برادرانشان، پدرانشان میارن و به این خاطر من فکر میکنم که زمینهای تجارت کوچک یک فرصتی بسیار خوب و تازه برای زنان افغانستان است. این موضوع میتونه برای زنان افغانستان کمک کنن که حداقل اینا راهی ای که چگونه اما درآمدشان را پیدا میکنن یا چگونه پول به دست میارن را اینا پیدا میکنن و میفهمن که ما از چی راهی میتونیم به استقلالیت مالی برسیم.
خب باز اگر به استقلالیت مالی اگر ما شما چی داشته باشیم در افغانستان، فرصت های گزی که مساعد است که کار کنم، برعکس ما شما بیایم در کشورهای اروپایی فکر کنیم که فرصت ها بیشتر است، باز متاسفانه این فرصت ها بیشتر نیست، چون اونجا زمینی کار کمتر مساعد است، چون تعداد افراد در بازار زیاد هستند. برعکس اگر ما شما در افغانستان فکر کنیم کار بیشتر زمینش مساعد است، چون اگر به طور مشخص به صنایع دستی خانم ها اگر اشاره کنیم در افغانستان، خانم هایی که ابتکار کردن و کارهای را روی دست گرفتن دانستن پول بیشتر به دست بیارن. در دیار مهاجرت این زمینه چقدر مساعد است؟ ما شما در بعضی کشورها شاهد هستیم که دشواری های زیاده بالای خانم ها است، ما شما حتی یک مورد مشخص را شاهد هستیم در آخر یک خانم توانسته که در یک از کشورهای همسایه زمینی زیده فرام کنه با خود که کار زمینی کار ایجاد کنه.
بله او خود درست یک چیز مشخص است، یک چیز واضح است که هیچ جای دنیا اما کشور خود آدم نمیشه. افغانستان جایی است که ما دائم جا متولد شدیم، بزرگ شدیم، با محیط آشنا شدیم و اونمو انتظار را داریم که زمینه بر ما، زمینه کار بر ما فراهم شود، زمینه فعالیت و زمینه رشد بیشتر بر ما فراهم شود. یعنی ما نمیتونم که مثلا افغانستان را ای که زمین چقدر زمینی کار بر ما فراهم است با دیگه کشورها مقابل مقایسه کنم، بخاطر که در کشورهای اروپایی شاید انگوش شمار زنان افغانستان اونایی که بالاخره رفته تابعیت گرفتن نرفتن شهروندی اونمو کشور شدن کار برشان فراهم باشه، اما او زنانی که غیر قانونی رفتن ما میدونیم که اونا شاید در کمپ ها باشه، شاید در وضعیت بسیار قدبار زندگی کنن. در این صورت ما میگیم که برای افغانستان جایی است که ما را به رشد و شکوفایی میرسانه، به شرطی که اینجا امنیت باشه، به شرطی که مردان افغانستان دیگه علیه زنان افغانستان خشونت نکنن.
درست. چی فرصت های وجود داره در افغانستان تا ما بتانیم از مهاجرت جلوگیری کنیم، خصوصا به خاطر خانم ها، تا اینا بتانن در یک دلچسپی پیدا کنن به خاطر بودن در افغانستان و مشترکاً قسمی که شما دارید تو گفتین که بتانیم مشترکاً به یک افغانستان آباد برسیم؟
متاسفانه جنگ خیلی از فرصت‌ها را از ما گرفتن. ما به صورت واضح نمیتونیم اشاره کنیم که اینی فرصت‌ها بر ما اونجا داره، اما در لابلای اینمی جنگ و ناامنی و فقر و زندگی که جریان داره در افغانستان ما میتونیم که بعضی فرصت‌ها را بشماریم. مثلا صنعت دستی میتونه یک فرصت باشه برای زنان افغانستان، مثلا کار روی قالین، مثلا روی تعلیم و تحصیل، اینا میتونه یک فرصت باشه برای زنان افغانستان. و همچنان امی تجارت های کوچک که شما گفتین، حکومت افغانستان اینقدر فعالیت کرده تا حال را که حداقل یک راهی را برای زنان افغانستان باز کرده که اینا از طریق اما تجارت های کوچک میتونن پیش برن و با ما استقلالیت مالی خودشون برسن.
خب باز یک مشکلی که وجود داره ای است که اکثرا خانم هایی را که ما در اینجا مهمان با خود داشتیم اینا شکایت داشتن که بازارهای مناسب وجود نداره به خاطر خریدی صنایعشان، چون تا بتونن نابمو مصارف حتی مصارف مالی خود از مو پروژهشان تکمیل کنن. در کنار از اینکه ما در کشور همسایه در کشور منطقه ما شما در جستجوی بازارها هستیم، آیا تولیدات ما به این حد رسیده که ما بتونیم به این بازارهای راه کنیم؟
متاسفانه بله، همونطوری که خود شما اشاره کردین مشکلات وجود داره سر راه زن. هر زن افغانستان دچار مشکلات است در این کشور، اما راههایی که به خاطر از اینکه صنایع دستی زنان افغانستان به کشورهای همسایه یا به کشورهای دیگه که ما با او رابطه دادستان تجارتی داریم انتقال یابد، اینی بیشتر نیست.
بله،
حکومت این قسمت این کار زیادی نکرده و دلیلش هم این میست که ما توانایی اینمی را نداشتیم. متاسفانه جنگ همه چیز را از ما گرفته. وقت تا زمانی که در کشور جنگ زده ما زندگی کنیم به هیچ عنوان به راه‌های مرفه زندگی ما نمیتونیم برسیم.
خب در مورد ولایت اگر بگیم بعضی از بدن مشکلات از این است که یکی از علتهایی که در این گزارش گالوب اشاره شده ای است که بیشتر به دادخواهی و یا به دوسیه های حقوقی و قضایی را که خانم ها دارن در نهادها رسیدگی به او نمیشن. این بخش چقدر مشکل وجود دارد تا ما بتونیم از یک سو اگر فرصت فراهم میشه از خود افراد، از سوی دیگر یک مشکلی هم است که خدمات درست صورت نمیگیره، ارزی خدمات و ارزی قضایی که باید درست بررسی شود. رضایت از ایش قدر وجود داره در بخش ازی که به وضعیت خانم ها رسیدگی شود از سوی خود نهادهای دولتی ما، چون اینا نهادهای ارائه کننده خدمات هستن و باید ما بدانیم باید اقل به اداری خوب برسیم.
متاسفانه در کنار جنگ فساد ادارات افغانستان را فلج کرده، ایران ما نباید نادیده بگیریم. وقتی تا زمانی که در یک اداره فساد باشه به هیچ عنوان ما اما توقع تأمین عدالت را نداشته باشیم، چون یک نفر است پرونده داره، در کنارش یک زورمند محلی است یا یک قومندان است، با استفاده از اون روابطی که داره، با استفاده از پول و قدرتی که داره بسیار خوب میتونه جلو تامین عدالت را در قسمت پرونده اون نفر بگیره. وقتی دینیت یک شرایط ما هستیم، یعنی توقع بیشتر از این نداشته باشیم که مثلا ندارات افغانستان گل گلزار میشه یا وضعیت انسان ها در اونجا بهبود پیدا میکنه.
بله، راه بیرون رفت چی است که باید ما بتونیم به گاری خوب برسیم؟
راه بیرون رفتش این است که با فساد باید مبارزه شد به صورت بسیار قاطعانه. در اینجا شهروندان افغانستان باید بسیار سهم باشن، سهم بگیرن. اگر بر فرض اگر یک کسی را که میخواد از او به خاطر اجرای کارش که او نفر وظیفش است پول بخواد، در اینجا ما باید مبارزه کنیم، ما علیه از او بستیم که تو حق نداره از ما پول اضافی بستانی، به خاطر از اینکه تو یک مامور دولت هستی و باید کار در اختیار مردم هستی و باید کار برای مردم انجام بدی. اگر خود شهروندان افغانستان سهم نگیرن، ما به هیچ عنوان نه علیه نما جنگ و تروریسم میتونیم بیستیم و نه علیه فساد و نابرابری های اجتماعی که فعلا وجود داره در کشور ما.
صدای مردم چقدر بخشیده میشه؟ چون مردم شکایت دارن از اینکه اینا همیش صدا بلند کردن ما صداش نشنیده نشده.
متاسفانه وقت در کل یک جایی که برای گوشی برای شنیدن نباشه، ما چه قسم برشان بگوییم که بله صدای شما شنیده شد. یعنی وضعیت فعلا طوری است که ما نمیتونیم به صورت قاطعانه بگوییم که بله صدای مردم شنیده میشه. صدای مردم شنیده نمیشه. اگر صدای مردم شنیده میشد وضعیت بهبود میافت.
اما برزی باید مبارزه شد.
بله بله.
بسیار تشکر از حضور شما خانم زهرا جویا در برنامه امروز.
سلامت باشید. تشکر.
شنوندگان عزیز رادیو زدی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته آینده خداوند یار و یاورتان.